برنامه دارد با ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه سوسیم، تاسو د دې وخت خبرونه اوري. د بشری حقوقو د سار سازمان HRW د خزو د سانګي مشر حیدر بار د افغان میرمنو او جنو د حکومت په وړاندې د طالبانو د حکومت د پرلپسې سرغړونو په دباو ملي چې د عدالت نړیواله محکمه دغه سیستماتیکو سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ښه ممکنه ادرس کېدلی شي. د دغه سازمان مشر حیدر بار د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکې کې ویل چې افغان میرمنې او جنې د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو په وړاندې د ودریدلو مستحق دي. هغه په دغه مرکه کې وویل چې یوازې یو ملک ته ضرورت دی چې هغه د افغان میرمنو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته لاړ شي. په دغه موضوع د بشري حقوقو د سار سازمان یو رپورت هم خپور کړ. دا رپورت چې د بشري حقوقو د سار د سازمان د خزو د سانګې مشر حیدر بار لیکلی، په دې کې ویل شوی دی د عدالت نړیواله محکمه په اساسي ډول د نړیوالو قوانینو لمخې د دولتونو ترمنځ د لانجو د هوارولو لپاره جوړه شوې ده. د دغه محکمې ځینې قضیې بشري حقوقو سره تړاو لري. میرمن بار ویلي چې په داسې حال کې چې دا نړیواله محکمه د طالبانو لخوا د ترسره شوو جرمونو پلټنه کوي، دا محکمه حکومتونو ته د دې بلنه ورکوي چې د افغان میرمنو سره خپل پیوستون څرګند کړي او د یوې بلې عملی لارې په توګه د طالبانو سرغړونې د عدلي څېړنې لاندې راولي. د بحران نړیوالې ډلې د 2023 کال تر سار لاندې هیوادونو د لیست په اړه ویلي چې د ښځو او جنو په وړاندې د طالبانو ځپونکو سیاستو له امله لویدیځو هیوادونو افغانستان سره د خپلو مرستو د محدودیت او بندیزونو په ګډون خپل فشارونه په دغه ملک باندې ساتلي چې ورسره دا هیواد تیر 2023 کال کې د جبري انزوا سره مخ شوی دی. د بحران نړیوالې ډلې د چهارشنبې پورس په اوږد رپورت کې خبرداري ورکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون زیانمنون کېدلې د ډېرې هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت سره د تعامل څخه د ډډې له امله د جدي ګواښونو سره مخ دي. د بحران نړیوالې ډلې د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ځواب نه ویلو له امله دا ډله د دغو محدودیتونو په نه کمېدو ګرمه بللې ده. د یمن حوثی اغیانو د چهارشنبې په ورځ ویل په سور سمندرګي کې د امریکا په ویجنګي بیړۍ توغندي وشتلې دي. د امریکا پوز له دې سو ساتو وړاندې د توغندي د شندولو خبر ورکړه. د حوثیانو په یو خبر پاڼه کې ویل شوی د یمن وسله والو سمندري ځواکونو د خدای تعالی په مرسته په سور سمندرګي کې د امریکا په بیړۍ یو SS گراولی باندې سو توغندي و توغول. تر دې مخکې د امریکا د پوز مرکزی کمانډي سنټکام ویلو چې د گراولی پوزي بیړۍ په سور سمندرګي کې د شنبې په ځای وخت د شپې په 11:00 بجې د حوثیانو یو توغندي په هوا کې شنډ کړی دی. د پسره سمندرګي کې په پیړیو د حوثي یاغیانو د بریدونو د لړۍ ورسته پیښه ده. د جنوبی کوریا رسمي خبری اجانس ویلي چې د امریکا یو F-16 جنگي جټ الوتکه چهارشنبه جنوري 1 د دې هواد په لوېدي ساحل کې لوېدلې. د دې خبری اجانس پر رپورت کې ویل شوی چې الوتکه په اوبو کې لوېدلې. پایلټ چې د الوتکې نه ځان لاندې غورځولی او ژوندی او خوندي دی. په کوریا کې د امریکایي ځواکونو قمانډانې هم د فرانس پریس خبري ایجنس ته پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د یون هاب خبري ایجنس رپورټ غلط نه دی او دای هم ویلي چې د پیښې په هکله به جزئیات وروسته خبره کړي. په سیمه کې پولیسو هم ویلي چې د پیښې په هکله تحقیقات کوي. تر اوسه د الوتکې لوېدلو علت نه دی څرګند شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایرانی غواخ کوچ د ایران په اسلامي جمهوریت د امریکا هر ډول برتبه پریکنده ځواب ورکړي. په اردن کې پیوی پوزي اډې باندې د ایران تملاتړ نه د برخمنو ملیشو لبر دروسته چې دری امریکایي پوزیان پکې وجل شو لک تر لګه سلوي خنوري ټپيان کړل. امریکا ویلي چې د غچ اخیستلو لپاره تیارې نيسي. د ایران دولتي خبري اجانس د چهارشنبه په ورځ جنوري 1 د ایرواني له قوله لیکلي چې په سیمه کې داسې کومه ډله نشته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ایران تر کنټرول لاندې وي. هغه هم دا شن ویلي چې ایران په سیمه کې د کوم فرد یا ډلې د کړنو مسؤل نه دی. د پاکستان په خونه صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د چهارشنبه په ورځ د فساد په یو قضیه کې په 14 کلونو بند محکوم شول. عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د عمران خان په واکمنۍ کې د سوغاتونو ترلاسه کولو په تړاو قضیه کې په فساد تورن شوی دي. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان سره د لوبي یو ورځ وړاندې سریلانکا د خپل ټیم د پاره د الانجایا دی سلوی د کپتان په توګه نوموله او هله خودلې چې لدی سیالي سره به په ټیسټ کرکټ کې خراب وضعیت خشي. د سریلانکا ورستۍ ټیسټ لوبه د اکتوبر په میاشت کې وو او په خپل میدان کې د پاکستان نه د 222 منډو په توپیر شرمون کې ماتي وخړله. افغانستان کا سهم په یورزنیو او شل اوریزو لوبو کې خلوم غټلې، خو په 2018 کال کې د ټیسټ موقف د ترلاسه کولو راهیسي کافي فرصت نه دی موندلې چې په دې برخه کې خپل وړتیا ثابت کړي. قدر منور دن کو داو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې متحده ایالات وایي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د هغوی په کړنو پورې اړه لري. د امریکا حکومت دا تبصره وروسته له هغه کړې چې د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د طالبانو د حکومت د سفیر باورلیک ومانه. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د چین د ولسمشر شي جین پینګ له خوا د سه‌شنبه په ورځ په هغه هیواد کې د طالبانو د حکومت د نومان سفیر بلال کریمی د باور لیک ترمنل کې دوه وروسته بلا بل پرګونو نڅرګن شوې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایان ماتیو میلر د امریکا غږ د وی پښتنې په جواب کې چې آیا دا اقدام په رسمیت د طالبانو د پیژندلو په معنا دی وویل.
I think I would let the Chinese government speak.
ما درا پورنه ولې له زه فکر کوم چې چین حکومت به پریکړه وکړي په دې اړه وغږیږي چې دا د هغوی پاړیکو کې د څه په معنا دی او آیا په رسمیت کې طالبان پیژندل دي کنه. ما د دوی ځنې برعکس نظرونه اوریدل دي.
خو ښاغلی ملر زیاته کړه متحده ایالاتونو په علني او غیر علني ډول طالبانو ته ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره د هغوی اړیکې په بشپړ ډول د هغوی په اعمالو پورې اړه لري. د امریکایي چارواکي زیاته کړه غواړي وویني چې طالبان د اوسنیو اقداماتو پر ځای متفاوت مسیر انتخابوي.
مونږ ډېر غواړو چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو ښهوالی ووینو او مونږ له هر هیواد څخه چې له طالبانو سره تعامل لري غواړو چې په دې برخه کې د ښهوالي غوښتنه وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد لپاره د افغانستان د موقت حکومت د نوي سفیر باور لیک منلی او دا نورمال ډیپلوماتیک عرف دی.
مونږ هیله منو چې نړیواله ټولنه به د افغانستان له موقت حکومت سره خپل تعامل او تماس نور هم غښتلی کړي. څو هڅېږي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي په مشترکه توګه د افغانستان په بیا آبادولو پرمختګ او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له جګړې ملاتړ وکړي او د سیمې سولې ثبات او هوساینې لپاره مثبت سهم واخلي.
طالبانو پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته پر افغان میرمنو د کار او تعلیم په ګډون په ګنج میر برخو کې محدودیتونه وضع کړی دي. ملګری ملتونه اوس غواړي چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي، خو د طالبانو حکومت د استازي له ټاکل کې دوه سره مخالف دی.
پس بر یک نماینده چه ضرورت است که برای افغانستان تعیین میشه در حالی که یو نامه وجود داره، تشکیلاتش هست، رئیس شاست نماینده معاون سیاسی داره، معاون برای امور بشری داره، همی کفایت میکنه.
خو د بشری حقوقو د څار سازمان د خدو د څنګه مشه دربار د افغان میرمن او انجونو د حقوقو په وړاندې د طالبانو د پرلهپسې سرغړونو په وړاندې ویلي چې نړیواله عدلي محکمه د غو سیستماتیکو سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره یو هم ممکنه ادرس کېدلی شي.
نو یوازې یو هیواد چې هغه هر یو هیواد وي چې دا کنونسیون لاسلیک کړی وي کولای شي چې د طالبانو د افغان میرمنو سره د چلن په اړه د عدالت نړیوال محکمې ته لاړ شي او دا وایي چې څه پیښیږي. د منلو وړ نه دي او محکمه باید په هغه ډول چې د اسرایلو په قضیه کې حکم صادر کړ باید د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب امر وکړي.
طالبان که څه هم وایي چې هغوی د شریعت پر اړه کې د میرمنو حقونو تجمن دي، خو د کرکېج نړیوالې ډلې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالي ډلې له جدي ګواښونو سره مخ دي او ولت یې دا دی چې ډېرو هیوادونو د طالبانو له حکومت سره له تعامله ډډه کړې ده. سمیع الله جلانزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستي کې د افغانستان په اړه په سیمایزه او نړیواله کچه غونډو زور اخیستې دي. همدا اونۍ په کابل کې د سیمایزه دولتونو استازو غونډه وکړه او راتلونکو میاشت ملګری ملتونه په قطر کې د افغانستان په اړه د نړیوالو استازو بل غونډه جوړوي. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او د مرکزی آسیا د څنګه په خوانی رئیس لیزا کرتیس وایي د کابل سیمایز کانفرنس به د نړۍ او سیمې سره د طالبانو اړیکې ښې نکړي او نړیواله ټولنه به هرومرو د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي.
Well, I think that the countries that are gathered
هغه هیوادونه چې په دې غونډه کې ګډون کړي وو هغه د بشري حقوقو خوځو او جنو موضوعاتو ته لومړیتوب نه ورکوي. لدی عمله زنه په هیګم چې لدغې سیمه ییزې غونډې څخه به څه شي ترلاسه شي. زموږه نظر طالبانو زکه دغه غونډه جوړه کړې و چې دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي په ټاکل کېدو علاقه نه لري. دوی یقینا نه غواړي چې بیلابل هیوادونه پر یو ګډ تګلارې سره یو ځای شي، زکه چې یوازې له همدې لارې طالبان کولای شي چې په یوازې سر هیوادونه وویشي او له هر یو سره تعامل وکړي. بل دا چې طالبانو غوښتل چې د دغه غونډې په تر سره کولو سره د دوه هېد کانفرنس معادل یو بل کانفرنس جوړ کړي.
سو وی ویل ټاک اباوت دټ بټ مای اذر کوېسچن از سنس
د دوه هېد غونډې په اړه خبرې کوو، خو که د کابل غونډې تر شو په دغه غونډه کې د سیمي او له سیمي ورهغه خو نور هیوادونو هم ګډون کړي. دا غونډه به د طالبانو نور نړۍ ترمنس پر اړیکو څاغې زی وکړي.
فار اذر کانټریز
Well, I don't think so. I think that
زدا څه فکر نکوم. طالبان باید د خوځو او جنو پر وړاندې خپل اوسنۍ تګلارې ته دوام ورکړي. د دې معنی دا ده چې جنو ته د خوانځیو او خوځو ته د کار اجازه ورنکړي. دوی له دغه لارې د افغانستان نیم وګړي ځپی او ماته دا سنخ کوي چې طالبان به تغییر وکړي. د ترهګرۍ موضوع ته کراشو ز فکر کوم چې زیاتره هغه ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي، دوی د طالبانو سره یو ډول ایدیالوژي لري. لدی عمله با طالبان په دغه ګروپونو باندې دومره فشار نه وړي څومره چې دغه هیوادونه غواړي. یوازې هغه ګروپ چې طالبانو پر فشار راوړي هغه د داعش خراسان پر وړاندې د داعش اقدام دی. دغه ګروپ د جنوري پر دریمه په ایران کې هم برید کړی دی. د غونډې برخوال په افغانستان کې د داعش او د القاعده د زپلود امکان په اړه هم خبرې کولای شي.
داسې په افغانستان کې د ترهګریزو ګروپونو د موجودیت خبره وکړه. اخکاره د طالبانو او پاکستان ترمنځ ډېرې ستونزې موجود دي. فکر کوي چې طالبانو وکړی شو چې د دې غونډې له لارې د خپل ځان لپاره سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کړي.
Well, I think that there is
the fakir kam che da Taliban aw Pakistan de establishment termens ikhtilafat mawjood di. Da sehkari che da Afghan Taliban aw khwa da Pakistani Taliban aw par zapplo ke pati ratlal de de ikhtilafat aw asli la milti. پاکستانی طالبان د پاکستان د نن بریدونه کوي، خو په ورته وخت کې داسې ښکاری چې طالبان او پاکستانی ادارې په هیګه چې دوی اړ دي چې له بل سره کار وکړي ترڅو دوی وکړای شي چې بل اخر یو حل لار راوباسي. اوس هم د ستونزو د حل لپاره د پاکستان د پوزي مشرتابه او طالبانو ترمنځ ډیره زیاته راکړه ورکړه روانه ده، خو دې کې هم شک نشته چې د دواړو خواو ترمنځ ستونزې هم موجود دي. زما اټکل دا دی چې دغه سیمایزه غونډه پاکستان ته یو داسې فرصت ورکوي چې د طالبانو سره د خپلو اړیکو د رغولو هڅه وکړي.
طالبانو څو ځلی ویلي چې د افغانستان لپاره د نوې استازي ټاکلو ته اړتیا نشته، خو تاسو ویل چې ملګری ملتونه د دغه استازي په ټاکلو کې جدي دي. سم ملګری ملتونه د افغانستان لپاره استازي وټاکي او طالبانی ونه مني، فکر کوي دغه استازي به بیا هم وتوانیږي چې خپل ماموریت تر سره کړي؟
Well, of course, the UN Security Council
یقیناً هو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په پای کې یو داسې پریکړه لیک خپور کړ چې په نوامبر په پای کې د ملګرو ملتونو خپلواکه ارزونې تایید کړي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي ټاکل کېدل تایید کړل. د دې عمله دا کار کیدونکې دي. ملګري ملتونه وایي چې د 1990 په څیر به دغه استازي سیمهیز او نړیوال هیوادونه د افغانستان پاړه په یوې ګډې تګلارې سره راغونډ کړي. لدی عمل از فکر کوم چې ک طالبان دغه استازي ټاکل کېدل رد هم کړي او د نوموړي سره له ناستو انکار هم وکړي، بیا به هم دغه استازي د نړیوالو سره د مهمو چارو د ترسره کولو ماموریت په غاړه ولري.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونو ته دوام ورکوه. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي ټاکنو کې به ځوانان مهم رول لوبوي، ځکه چې شاوخوا څلور څلوېښت بسولو کې پاکستاني رای ورکوونکي د اتلسو او پنځه دېرشو کلونو ترمنځ دي. خو د امریکا ژغ خبریاله سارا زمان له کوټې څخه په رالېږل رپورټ کې وایي چې د هیواد په جنوب لویدیز ایالت بلوچستان کې ځوان رای ورکوونکي له ډیرو سیاسي ګوندونو څخه ډیر ناهیلي دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د فروری پر اتمه د عمومي ټاکنو لپاره د پاکستان د سوبې لویدیز ایالت بلوچستان مرکزی خار کوټا د سیاسي ګوندونو د نمائندانو په بیرغونو او پوسټرونو یا شوارونو باندې پوښل شوې ده. خو د بلوچ د کونکو د اتحادیې لخوا تنظیم شوې د مطالعاتي ډلې کې هیڅ یو رای ورکوونکي ګډونوال د رای ورکولو پلان نه لري.
امار پولیټیکل پارټیز فیس
زموږ سیاسي ګوندونه ناکام شوي او په بشپړ توګه ښکار شوي دي. دوی د تعلیم، زیربنا، روغتیا او نور اسانتیاو چې تاسو فکر کوئ په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي، د ټولو ته په کتو مونږ وایو نه، مونږ به هیڅ ګوند ته رای ورنکړو.
دا مایوسی دلته د ځوانانو رای کوونکو په منځ کې پراخه ده. دا ایالت د طبي زیرمو په برخه کې بډای دی، خود پرمختګ په برخه کې د پاکستان د نورو دریو صوبو څخه ډیر رستو پاتې ایالت دی. په تیرو لسیزو کې دلته چین ډیر پیسې کارولې دي، خود ځای اقتصاد په خکولو کې پاتې راغله. په ایالت کې د بهرنو پروژو د پیل سرسم دلته د بیلتور غوښتونکو بغاوت تون شوی دی. ستکون کې وای په دې ایالت کې تر ټولو لوی مسله د خلکو جبري بيدرک کېدل او خپل سری وجني دي.
موږ د ژوند کولو حق نه تر لاسه کوو، موږ څنګه د نورو حقونو د تر لاسه کولو تمه کولای شو؟
د بيدرک کسانو د بیرته راستنېدو لپاره یو نوی غورځنګ جوړ شوی دی. مارنګ بلوچ 3 دسمبر د ټول هیواد نه د احتجاجونو لړۍ تر اسلام آباد ورسولا او کوټی ته د ستنېدو پر مهال د اطلانو په سیر هرکلی وشو. د هغې ائتلاف د بلوچ یووالی کمیټې ژمنه کړې چې لا پارلماني سیاست څخه به لری وي.
پیریفریز می
پالر پرتو سیمو کې ظلم دی. آلته خلک په خپل اخونو باندې نه پويږي. مونږ غواړو چې آلته لاړ شو، آلته خلکو سره ووینو او هغه یو په هو چې د خپل اخونو لپاره مبارزه وکړي. البته دا د دولت او پارلمان مسولیت دی چې حقونه ورکړي. زمونږ د حرکت لاره مونږ غواړو چې دوی دې ته اړ کو چې خپل کار وکړي.
سیډون کې وای د بلوچستان لګ نفوس د پاکستان په پارلیمان کې د سلور صوبو په پرتلا خورا لګ ارزښت لري او په پالیسي جوړونه کې اکثره لپاما غورځولې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې ک کانګرس نیو مرستي تصویب نکړي د روسیې په وړاندې د اوکرين دفاعي جګړه له خطر سره مخامخ ده. د مالی تمویل لپاره د پیسې په داسې وخت کې غوښتل شوی چې اروپایي ټولنه وایي د اروپا امنیت له خطر سره مخامخ دی. نور حال
په داسې وخت کې چې روسیه په اوکراین کې د استوګنې پر ځایونو بریدون ته دوام ورکړی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جدي خبرداری ورکړی چې کانګرس باید د بودجې هغه طرحه تصویب کړي چې د اوکراین لپاره پکې مهمې پوځي مرستې شاملې دي.
دا ډېره مهمه ده چې کانګرس اضافي بودجه چې ولسمشر همخ کې وخت و تصویب کړي. لدې پرته هر هغه څه چې اوکراینیانو ترلاسه کړي او موږ ورسره مرسته کړي چې ترلاسه یې کړي له خطر سره به مخ شي.
یو شنن کې امریکا غوښته ویل چې مخکنی ولسمشر او د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو مخکښ نوماند ډونالد ترامپ د اساسو په جرګه کې پر جمهوریت غوښتونکو اساسو باندې اغیز لري چې بودجه د امریکا جنوبي پوله کې د کټوالو او امنیت په برخه کې د اندېښنو له کبله ځنډول ده.
دا څه خبره چې په خوانی ولسمشر ترامپ د جمهوریت غوښتونکو له خوا د نوماندې دوه پلور روان دی. د اوکراین په اړه د هغه څرګندونو وزن موندلای دی. د اوکراین د کړکیچ په اړه د هغه څرګندونې مخ پر وړاندې تګ نه دی، خو په ځینو برخو کې د بایدن ادارې ته خندونه رامنځته کوي.
د شنبې په ورځ په نوادا کې ترامپ د کانګرس له خوا د بودجې له تصویب سره مخالفت وښود.
د بایدن په اصطلاح امنیتي هوکړه اغیزناک نه و. د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخنیوي لپاره ګټور نه و. دا تر هغه پر امریکا د يرغل د دوام اوکراین او نورو هیوادونو ته د میلیارډونو ډالرو د لیګلو لپاره و.
د یو جمهور غوښتن کې اساس په ګډون د کانګرس یو شمیر غړي د جنوري په 13 نیټه د اوکراین د ملاتړ په مخه راټول شوي وو.
اساسی خبر ادا ده چې دا باید د ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکو موضوع نشي. دا باید د خی او کین اړخي افراطي مسأله نشي. دا هغه موضوع ده چې ټول امریکایان باید ورسره موافق وسی.
د نور استازي وای هم د اوس د امریکا پوځي مرسته اړتیا ده.
اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې زموږ ملت او دا کانګرس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې چې ازادۍ ته پرمختګ ورکول او په ټوله نړۍ کې لا ازادۍ څخه ملاتړ دی، فلجمنې بیا تازه کړي.
په اروپا کې د نورو مشرانو په ګډون د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې برې په څه معنا دی.
پلند او اوږد مهال کې د روسیې د بری بیا زموږ لپاره ډیره لوړه ده. معقول جواب دا دی چې ځان په داسې وضعیت کې واقع کړو چې سکال او راتلونکو کلونو کې د اوکراین ملاتړ وکړو، هر څه چې وي او هر څومره لګښت چې ولري.
یو شمېر شنونکو په دې باور دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د اوکراین په اړه خپل تګلاره بدله کړي، د متحده ایالاتو د ولسمشر ټاکنو پایلو ته پته مده او هیله لري چې د ترامپ په مشرۍ متحده ایالات به د اوکراین لملاتړ څخه لاس واخلي.
په کابل کې د لسو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د لامبو دوه ورځنی سیالي پیل شوه. ځوان لامبوزن دغه سیالي ته خوښتي، خو وايي د حوزونو د نشتون له امله ډیر وخت په سندونو کې تمرینونه کوي. د بلې خوا د لامبو د فدراسیون مسؤلین وايي د لامبو وهنه په راتلونکو نړیوالو سیالیو په جریان کې به د امکاناتو او بودیجې ستونزې له نړیوالو مسؤلو ادارو سره شریک کړي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې وایي.
د افغانستان د بدني روزنی او ورزش ریاست له لوري د کابل په ګډون د لسو ولایتونو ترمنځ د لامبو وهنه دوه ورځنی سیالي پیل شوه. د لامبو وهنه دغه سیالي تر درې کلندن وروسته په داسې حال کې پیل شوه چې د لوبغاړو په خبره دوی په خپل شخصي لګښت په حوزونو کې لامبو او تمرینونه کوي.
خواست ما امی است که برای ما شرایط شما مساعد کنه. برای فعلا که ما ورزش میکنیم، ورزش شنا کمیته المپیک جای مخصوصی برای ورزش شنا نداره. بنابراین ما در حوضه میریم که ما گزاف داره، سر ما سنگینی میکنه.
په دې لامبوزونو کې د ولایتونو داسې ځوانان همسته چې و ملي ټیم ته د لارې پیدا کولو په هیله په دې سیالیو کې ګډون کوي. د ولایتونو ځوانان وایي چې زیاتره وخت په سندونو کې تمرین کوي چې د مرګ ویره هم ورسره تړلې ده.
وخت ته کال بيخي امیدوار چې ان شاء الله تاسو تر دې لپاره د بیا د ورځ او یو هیلر دوم د شنه قدرتون افغانستان شنه داده د مینه متحد کی چمغه په هفته کې دوه دلی درې دری آل دمغ راغان خپل تمنات تر سره کوم که بدون هغه مو کلینو کې خپل تمنات تر سره کوم څنګه وګ ډیره د کلو خړې کلو ناسم وي نو ته د بر خطر مشته
د لامبو فدراسیون لکلونو راهیسې د حوزونو او بودیجې له ستونزو سره مخ دی. د فدراسیون اوسنی چارواکي وایي چې د بودیجې د ستونزې تر څنګ د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې هم دا ستونزه لویه کړې ده.
عموم کې د بودیجې نشتوالی او له بهر سره زموږ روابط د رسمیت نه پیژندل نو انشاءالله ورزش خپل خراب مرض نه لري. موږ هدانۍ کې هم اشتراک کړی وو، په چین لوبو کې هم اشتراک کړی وو، بعضو نورو اسیایي هیوادو ته انشاءالله ورزشکاران په راتلونکي کې به موږ لیږو او کوشش کوو چې موږ دلته خپله د نږدو هیوادو کوربه اوسو.
بل لور ته د لامبو وهنې د فدراسیون پخوانی مشر چې د تیر حکومت پر مهال یې دغه دنده درلوده وایي چې دی اوس هم د یاد فدراسیون مشر دی او د لامبو وهنې په راتلونکو نړیوالو لوبې کې بل نه هم ورکول سوې ده. د نوموړي په خبره چې هلته به د نړۍ او سیمې له فدراسیونونو سره د بودیجې اړوند موضوع هم یاد کړي.
چند روز محدود دیگر مسابقات جهانی 2024 در دوحه قطر برگزار میشه که در اینجا ما با یک ورزشکار که جناب آقای فهیم انوری هستند از جرمنی حضور پیدا میکنند با یک تن از مربیان خارجی خود، جلساتی که با رؤسای بخش‌های آسیایی و جهانی در اونجا داریم که ما میتونیم برای ورزش افغانستان چی کارهایی را انجام بدیم و چی کمپای تمرینی را برای ورزش افغانستان در اونجا بگیریم. و
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د ایران رژیم د جنوري په 13مه د رشکلن محمد قبادلو چې ویل کیږي ذهني ناروغي درلودله او د پولیسو د یو افسر د وژلو تور پرې لګیدل او اعدام کړ. محمد قبادلو نه هم معلوم احتجاج کوونکو چې په 2023 میلادي کال کې د ایران د رژیم په خلاف د مظاهرو په دوران کې د نیول کېدو وروسته اعدام شو. د تهران د پولیسو په اسارت کې د 20 کلنې مهسا امینی لمر ګرسته چې ماس په سماتوګه د حجاب نه غوستلو په تور نیول شوی و، په لزګونو زره ایرانیان د احتجاج په غرض سړکونو ته راووتل. احتجاجونو د څو میاشتو پورې دوام وکړ. د ایران رژیم د سولیزو احتجاج کوونکو په مقابل کې له بیرحمانه قوې نه کار واخیسته. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 1500 کسان ووژل شو او په زرهاو نور ونیول شو چې یو شمېر یې لا تر دې دمه په محبسونو کې پراته دي. د محمد قبادلو له محاکمې وروسته چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو، عفو د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د نورو ډلو په وینا ډیره غیر منصفانه وه، نوموړي ته د اعدام سزا واورول شوه. د هغه مدافع وکیل وویل چې د ایران سترې محکمې د اعدام د ځنډولو حکم کړی و، خو مدافع وکیل ته هغه وخت اطلاع ورکړل شوه چې نوموړی څو ساعته مخکې وژل شوی و. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د مطبوعاتي وایان مرستیال ویډاک پټیل د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د ایران د رژیم لخوا د اعدام د سزا نه هغو خلکو ته د سزا ورکول لپاره استفاده کول غندنه وکړله چې صرف د خپلو بشري حقوقو نه استفاده کوله. ویډاک پټیل وویل چې په محبسونو کې په پراخه پیمانه د قیدیانو د زجر، شکنجې، په زور او جبر د اعترافونو د اخستلو او په حقوقي مدافعینو باندې د قیوداتو د لګولو په اړه په پراخه پیمانه رپورټونه رسیدلي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ویل موږ باور لرو چې دا ډول اعمال د هغو پرېکړو اعتبار له خاورو سره برابروي چې د ایراني محکمو لخوا اورول کیږي. د محسا امینی لمر ګرسته د جبر او ظلم د احتجاج کوونکو د ځپلو له امله متحده ایالاتو په یو شمېر افرادو او هغو مطبوعاتي رسنیو باندې بندیزونه ولګول چې د معلوماتو په سنسور کولو کې لاس لرو. ویډان پټیل زیاته کړه چې متحده ایالات به د پخوا په شان له خپلو نږدې شریکانو انډیوالانو سره د مشورو له لارې د ایران د خلکو په ملاتړ اقدام کوي، ځینې برعاله او ځینې به پټي. ایران پټیل ویل واړم په دې نقطه تاکید وکم تر هغه پورې چې د ایران له رژیم سره د ناوړو فعالیتونو په اړه د محاسبه خبره راپورته کیږي چې په دې کې د خپل ولس زپل هم شامل دي، موږ به هرگز د عملی ګام لپاره کول نه ډډه ونکو.
تاسې د امریکا د اقتصاد مطلب اوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو